څلور په دیشوی د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برس تاسو کوربم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي سلامونه. روسیا وایي داعش په منځنۍ آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې اډې جوړوي. د دې ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشي هوا علم نورستاني څرګندونې لرو چې وایي یو ټاکنیز ټیم د خنډ له امله ستونزې پیدا شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د مرکزونو په برخه کې د روسیې د یوه چارواکي څرګندونې رد کړې. په کاپیسا کې په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه تنه ټپیان دي. په ایران کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر 50 ته ورسېد. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د یوه امنیتي چارواکي د څرګندونو په ځواب کې وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لوی مرکزونه له منځه وړل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امانن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې په افغانستان کې داعش ډله ماته کړي.
افغان ځواکونه توانېدلي دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې تر ټولو ستر پټنځایونه او سنګرونه نابود کړي. د دوی کلیدي کسان او رهبري یې له منځه وړې ده. فعلا داعش ډله په افغانستان کې د نابودۍ په حال کې ده.
تر دې مخکې د روسیې د ملي امنیت او اطلاعاتو سازمان مشر الکساندر بورتینکو ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش غواړي چې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا وسلولو ته د اوسېدو ځای جوړ کړي. بورتینکو دغه خبره پرون په تاشکند کې د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د ملي امنیت ادارو د مشرانو په 23مه غونډه کې کړې وه. د بغلان امنیه قمندان وایي چې پولیسو په دې ولایت کې په زیاته پیمانه نشه یي مواد کشف او ضبط کړي دي. مل پاسوال محمد وای سمیمی نن جمعه رسنوي ته وویل چې په دې تړاو یو کس نیول شوی.
د بغلان د امنیه قمندانۍ د مخدره توکو پر ضد باندې مدیریت پرون ورځ د یو خاص عملیات په ترڅ کې د شمار د دروازې پر استقامت باندې پر عمومي شارع باندې تقریبا په مقدار د 25 کیلوګرامه هیروین یواره د ډاټسن موټر گیر کړي.
د چارواکو په خبره دغه اندازه نشي مواد له کندوز ولایت څخه بغلان ته وروړل سوي او په پام کې به چې کابل ته ولېږدول سوي. د بغلان پولیسو تیرونې هم په زیاته پیمانه نشي مواد کشف او ضبط کړي وو. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې د یو توغندي په چاودنه کې یو تن وژل سوی او دوه تنه نور ټپیان سوي دي. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن په نجراب ولسوالۍ کې سوې ده. دوی وویل چې توغندی په صالح خېلو سیمو کې په کرنیز مځکې کې ځای پر څو چې د یوې په وخت کې چاودلې ده. شغلې شوري شوي چې د پیښو قربانیان ملکی وګړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه توغندۍ د چا لخوا هلته شخ کړی شوی وو. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د پیښې سیمه د وسلولو طالبانو په کنټرول کې ده. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې په آذربایجان شرقي ولایت کې یوې زلزلې لږته لږه 15 کسان مړه کړي. د زلزلې شدت د ریشتر په کچه 15.9 درجې بلل سوی. د لومړنیو راپورونو له مخې په دې زلزله کې چې نن سهار پر ځایي وخت د سهار پر 2:00 اولسو دقیقو وسوه لږته لږه 140 کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې شدید باران سیمې ته د ژغورنې عملیات ټاکنی کړي دي. په سیمه کې تر زلزلې وروسته د 40 څخه زیات ټکانونه احساس سوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروي مرکز د دې زلزلې شدت 15.8 او ژورتیا یې 10 کیلومتره بللې ده. ایران په نړۍ کې د زلزلو پر کرښه له پرتو هیوادونو څخه دی چې ډېرې زلزلې پکې کیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د تیلو د ساحو عواید چې امریکا خوندي کړي د امریکا متحدو کرد جنګیالیو ته انتقالیږي نه د واشنګټن خزانې ته. د امریکا دفاع وزارت ویان جاناتان هوفمن پرون خبرلانو ته وویل د تیلو د دغو ساحو عواید امریکا ته نه بلکې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته ځي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو رهبري کردان کوي. جاناتان هوفمن وویل چې هدف دا دی د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته زمینه برابره سي چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې خپل قوت ولری.
The SDF are our partners
in the Suri Democratic Zokunas mush hamkaran de ch da daish dali pobrandi po mubarizak la ham war sarkar kaw mush la ham la tad kaw aw da twan war kaw ch da daish pobrandi mubarizeta dawam war kri.
د امریکا د دفاع وزارت ویان زیاته کړه په دې ډول د تیلو له ساحو د داعش ډلې د عوایدو مخه نیول کیږي. کردانو او د کردانو په رهبرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ته زمینه برابرېږي چې پر دغو عوایدو کنټرول ولري. د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په خاوره کې د داعش ډلې په وړاندې په جګړه کې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو پوځي مرسته ترلاسه کوله. د امریکا د لوی دستیزانو د کمیټې مشر ویلیام برن ویلي کله چې افراطي وسلولو په 2015 کال کې د تیلو دغه ساحې کنټرولولې دوی د ورځې شاوخوا 45000 بیرل تیل ترلاسه کول چې به یو میلیون او پنځو لکو ډالرو ته رسیږي. د ده په خبره وسلولو د دغو پیسو څخه په سوریه او نورو هیوادونو کې د حملو د تمویل لپاره استفاده کوله. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر واشنگتن د وروستي تور لګولو له کبله انتقاد وکړ. سرګی لاوروف واشنگتن تورن کړ چې نه دی توانېدلی داسې شواهد وړاندې کړي څو ثابته سي چې مسکو د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول قانون یا آی این اف څخه په سرغړونې په خپله خاوره کې میزایل ځای پر ځای کړي دي. واشنگتن تر دې مخکې د اټومي وسلو د کنټرول دغه قانون څخه په داسې حال کې ووت چې پر واشنگتن یې تور ولګاوه. د دغه تړون له محدودیتونو یې پر مسکوي تور ولګوه چې د دغه تړون له محدودیتونو یې په سرغړونې لمځکې څخه هوا ته یو توغول کېدونکی میزایل ځای پر ځای کړی دی. دغه اقدام په بدل کې د مسکو عمل د نړۍ د دغو دوو پیاوړو اټومي قدرتونو ترمنځ د وسلو شخړې په اړه د وسلول شخړې په اړه اندېښنې پارولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن پر اټومي موضوع یوه کانفرانس ته وویل: موږ له کلونو راهیسې له امریکایانو غواړو چې کره شواهد وړاندې کړي څو ثابتوي روسیې دې سرغړونه کړې وي، خو دوی په ټینګار سره له دې ډاډه کړې ده. خو سرګی لاوروف ویلي که روسیه به په اروپا کې منځواټنه میزایل ځای پر ځای کړي که لومړی دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا وسي. غربي چارواکو ویلي چې روسیې له وړاندې د روسیې په هغه قلمرو کې چې له اروپا سره څیرمه پرته ده 9M29 ډوله میزایل ځای پر ځای کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، روسیا تور پوری کوي چې داعش په افغانستان کې مرکزونه جوړوي. په دې اړه د پوځي چارو د کارپو باری آرز نظر هم در سره شریکو.
داعش په افغانستان کې په دوه نقاط باندې لکه د روسیې استخباراتو مشر چې ویل دي چې هغه پایګاه جوړ کړي دلته، دا خبرې د دوی وهم او ګمان دي.
داعش د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې فعال شو. د ننګرهار ولی شاه محمود میاخیل وایي
د دې وو هغه نهایت قوت چې پاتې ده، هغه دوه کسه درې کسه پنځه کسه چې هغه متواري دي. بعضې کسان یې اخوا ته واوښتل تیرا ته.
په کونړ کې په لسګونو قابلې او نرسانې فارغې شوې.
موږ دې په خاطر دا دوه کلنې دوره دلته ترسره کړه. اوم ویلې تر څو پورې هغه میندې او ماشومان چې موږ ته ضرورت لري د هغې ضرورت په اساس موږ په هر ځای کې کاغه په مرکز کې په ولسوالیو کې موږ هلته دنده ترسره کړو.
دا به هم واوري چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت په وینا تر لس میلیونه ډیر افغانان په افغانستان کې انټرنیټ کاروي. دا ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلي اس ام اسونه لولو. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د استخباراتو د مشر هغه څرګندونې ردوي چې ویلې دي داعش په مرکزی آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې اډه جوړوي. دغه وزارت وایي چې په افغانستان کې د داعش ډله ماته کړې ده، خو یو شمېر پوځي کارپوهان داعش یو لوی ګواښ ګڼي. له کابل ناجیه صافی راپور لري.
که څه هم افغان حکومت په کراتو ویل چې داعش ډله په افغانستان کې د لمنځتلو په حال کې ده، خو تازه د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر پورتنکوف ویل چې داعش په مرکزی آسیا کې د بریدونو لپاره په افغانستان کې مرکز جوړوي. پورتنکوف دا خبره د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو یا سی آی اس د ملي امنیت ادارو د مشرانو په وسلوېختمه ناسته کې کړې ده. دا ناسته د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شوې ده. روسی خبری آژانسونو د بورتنکوف په حواله زیاته کړې چې دوی په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه په چوکاټ کې د ځینو وسلوالو ډلو د فعالیت شاهد دي. خو د افغانستان دفاع وزارت دا څرګندونې ردوي او وایي داعش ډله په افغانستان کې سخت ځپل شوې او دا ډله د دې توان نه لري چې په افغانستان کې مرکز جوړ کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ویل
افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې په افغانستان کې د داعش لوی پټنځایونه له منځه یوسي. همدارنګه په افغانستان کې د داعش مهم غړي او رهبری له منځه وړل شوي. اوس داعش د لمنځه تللو په حال کې دی. دا ډله ماته شوې ده. موږ په ټول توان د دې ډلې په وړاندې درېږو او دا مهال داعش د دې توان نه لري چې دلته ځان ته مرکز جوړ کړي.
دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې تاجکستان وړمه ورځ ادعا وکړه چې له افغانستان څخه د داعش یو شمېر مخپټي وسلوال وراوښتي او د هغوی پر یوې امنیتي پوستې برید کړی. هغه ادعا چې افغان چارواکو رد کړه. د روسیې د استخباراتو د مشر وروستیو سرګندونو په تړاو یو شمیر پوځي کارپوهان وایي داعش لا هم په افغانستان کې یو لوی ګواښ دی او دغه ډله په بشپړه توګه لمینځه نه ده تللې. د دغو کارپوهانو له ډلې بریا ریس د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې شتون لري، په کلي د منځه نه دي تللې، خو په دغو نه پیمانه یا په دغو نه قوت باندې لکه د روسیې د استخباراتو مشر چې ویل دي چې هغه پایګاه جوړې کړي دلته او یا مرکز د سوریې څخه دلته، دا خبرې د دوی وهم او ګمان دی.
د افغانستان په فاریاب، بدخشان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه ګڼې اندېښنې موجودې دي. چارواکو تایید کړي چې لسګونه داعشیان له خپلو کورنیو سره یو ځای په دغو سیمو کې میشت شوي او وسلوال فعالیتونه کوي.
د ناجي صاحب په راپور کې مو د افغانستان د دفاع وزارت په وینا واوریدل چې افغان ځواکونو داعش ډله اوس ماته کړې ده او دغه ترهګر ډله د ځپلو په حال کې ده. ننګرهار یو وخت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز و. اوس دې ډلې په تیر اچین ولسوالي د خپل خلافت پلازمینه بلله. چارواکي وایي چې د دې ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د داعش وسلوال سخت ځپل شوي او یو شمېر یې حتی قبایلي سیمو ته پشا شوي دي. د ننګرهار ولی شاه محمود بیاخیل د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیاتو او د دې ډلې د وضعیت په اړه له احمد تکل سره په مرکه کې معلومات ورکړي. ښاغلی میاخیل د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې داعشیان د ننګرهار ولایت په کومو سیمو کې مات شوي دي.
د ننګرهار خو تقریبا په دې ټولو سیمو کې داعش نفوذ درلوده او د دې ترڅنګ دغه ولسوالیګانې چې کومې دي چې هغه د نازیانو ولسوالي وه، د اچین وه، د هسکې مینې سپینغر ولسوالي، پخپله شینوار، غنیخیل، د کوټ سیمه چې هلته زیات مومن دي او همدارنګه د چپریهار په سیمه کې، یعنی تقریبا دغه اته ولسوالیو کې داعش نفوذ درلوده او د دې هغه خلافت خراسان مرکز په اچین کې و، په بندر کې چې تاسو ته معلومه چې هلته د بمونو مور م استعمال شوله. تقریبا دا یو کال کېږي چې د دې په مقابل کې عملیات په مختلفو ولسوالیو کې شروع شول. د دې ورادي والته هغه ټول د منځه لاړول، حتی د هسکې مینې مکاتب تاسو به کتلي د دې کال په پیل کې، یعنې درې کاله بند والته هغه مکاتب سږ کال بیا شروع شول. نو مختلف دغه ځایونو کې نو پوره رقم د مساحت براته نه معلوم، خو ولسوالیګانې داري
مونږ ویلی شو چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې هغه جنگي ماشین ویجاړ شوی دی.
تقریبا هغه تهاجمي عملې زیات خودکش عملې به چې دي وکولې، موټر بم، دا شان ټول منځه تللي دي. اوس د دې وو هغه نهایت قوت چې پاتې ده هغه دوه کسه، درې کسه، پنځه کسه چې هغه متواري دي یا د تیښتې په حال کې دي یا په بعض ځایونو کې پټ شوي یا بعضې کسانې اخوا ته واوښتل تیراته، او تر اوسه پورې چې کوم پلان مونږ عملي کړی دی په تېرو اته نهه میاشتو کې د لالپور نه هم شروع کړې ده، چپریار هم پاک سرخرود سیمې چې هغه هم د طالبانو موجودیت ډېرو کلونو هلته وو هغه له منځه لاړو هلته. نو اوس ننګرهار تقریبا پنځه نوي فیصده د طالب و داعش د ټول پاک شوی دی، یوازې د حصارک ولسوالۍ پاتې ده او یو څه سیمه په خوږیاڼو کې او دغه د سپین بغر په لمن کې دوه درې نقطې دي چې هغې ته هم پلان لرو په خپل نوبت ته سره هغه عملي کوو.
که په رښتیا د داعش ډلې جنګي وړتیا له منځه تللې وي، په دې کې اصلي رول د افغان ځواکونو د عملیاتو او که د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ خپل منځي نښتې؟
ورمنګ چې کله عملیات د داعش په ضد باندې شروع کړل، د دې نه مخکې موږ د شیرزاد پولیس والي کې عملیات وکړل، اولته طالبان نفوذ درلود. نو کله چې طالبان باندې موږ حمله وکړه، داعش هغه ځای کې قوي شو، یعنی طالبان تقریبا تر شیرزاد پورې سیمې د وزیرو تنګین نیولې او تر زاویه پورې دا سیمې ونیولې، حتی د شیرزاد ته یعنی داخل شول، دوی سره مقابله نشول کولای. نو بیا موږ د یو منی هوایی حمله موږ امنیتی او دفاعي قوتونو او هم د ارس قوتونو د وزیرو تنګي په سیمه کې د اګام په تنګي کې په دې منی حمله وکړلې، او بل اخر موږ امنیتی او دفاعي قوتونه بندر سیمه ته لاړو. هلته مو دایمي پوستې جوړې کړلې د دې خلافت مرکز د منځه لاړو. نو دا د امنیتي او دفاعي قوتونو برکت دی او د ولس حمایت دی.
دغه وسلوال ښاغلی میاخیل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ځپل کیږي او یا په شا کیږي، دوی چیرته ځي؟ داس خو به نه وي چې د ننګرهار شاوخوا سیمو ته عقب نشینی کوي.
نو تر کوم حده پورې چې موږ ته معلومات دیو تلفات هم زیات ورکړي دي، زیات کسان یې تسلیم هم شول او یو تعداد د دیو د اورغزو اخوا ته سیمو ته اوښتي دي یا د پالچنار طرف ته. نو په دې خاطر باندې په د ننګرهار په جغرافیه کې دیو موجودیت مخ په ختمېدو دی. نو طبعا دا خو یو اوږده مبارزه هم غواړي چې هغه فکر د دیو چې کوم یو دی هغه هم باید له منځه لاړ شي، ځکه داعش خو مطلق بهرنۍ پدیده ده. د افغانانو د کلتور او د افغانانو د رسم و رواج یعنې ولس سره کوم خاص دغه نه لري اړیکې. نو زیات بهرني کسان هم پکې وو، ځکه چې دا څه کسان چې تسلیم شول د مختلفو ملکونو دلته پکې وو او هغه موږ میډیا ته وښودل. نو په دې خاطر باندې که یو کس نیم داخل د افغانستان کې نورو سیمو تللی کېدای شي، اما په صورت عمومي د دې قوت د ځینو چې د منځه تللی دی یا تسلیم شوي دي یا له منځه تللی دی یا د پول نه اخواته د اورکزو دې سیمو ته تللي دي.
د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د روزګان په مرکز چرینکوټ کې د وی غونډې حال درکو چې هلته خلکو پر حکومت او طالبانو ژغ کړی دی چې اوربند ته غاړه کیشته او سوله وکړي.
په یو ورځ کې 400 تر 450 پورې ځوانان شهیدان لرو په دواړو غاړو کې چې ملکی افغانان هم پکې دي. د یوې ورځې اوربند سمور د 450 نفر ځان ژغوري.
په دې اړه څرګندونې وړاندې له ترینکوټ په تفصیل درکو. خو اوس لوي خبرتیا وروسته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشي هوا عالم نورستاني څرګندونې خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو په بیا شمیرلو کې ځنډ د اندېښنې وړ ګڼي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وویل یو لټاکنیزو ټیمونو په دې بهیر کې خنډ رامنځته کړی. که څه هم میرمن نورستانی د کومې ځانګړې ټاکنیزې ډلې نوم وانخیست، خو د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم غړي وای تر کومه چې نږدې 300 زره مشکوکې رایې باطلې نشي بیا شمیرنه بې ګټې ده. تفصیل له کابل د ناجی صاپی پورا پور کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په روانه اونۍ کې څو ځله د افغانستان په 40 ولایتونو کې د شاوخوا 2000 محلونو د رایو د بیا شمیرلو لپاره د چمتووالي خبر ورکړ، خو دغه کمیسیون تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې دغه رای شمیرنه پیل کړي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یو له ټاکنیزو ټیمونو د دې بهیر په وړاندې خنډ جوړ کړی. که څه هم میرمن نورستانی د کومې ځانګړې ټاکنیزې ډلې نوم وانخیست، خو وویل چې د بیا شمیرنې لپاره د دې ډلې د قناعت ترلاسه کول ضروري دی او کنا پروسه به له خنډ سره مخ وي. له هغې مې وپوښتل چې دا پر کمیسیون یو ډول سیاسي فشار نه دی؟ میرمن نورستانی وویل
دا فشار داسې نه ده چې یوازې زه دې فشار سره مخ یم. کله چې زموږ د نن ورځې کار سبا ته پاتې کیږي، دا که تاسې فشار ګڼي یا بل هر څه، دا یوه ستونزه ده.
میرمن نورستانی همدارنګه د رایو د بیا شمیرنې په بهیر کې د رامنځته شوي خنډ له امله اندېښنه څرګنده کړه. تر دې وړاندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د 1340 محلونو په بیا شمیرنې ټینګار کړی. د عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې یو شمېر غړي وایي تر کومه چې نږدې 300 زره مشکوکې رایې باطلې نه شي، بیا شمېرنه بې ګټې ده. د دې ډلې یو غړي فهیم فطرت وویل
تر کومه چې دا باطل رایې د یوې تګلارې او انتخاباتي قانون په اساس برخلیک روښانه نشي، موږ د بیا شمیرنې پروسې لپاره چمتو نه یو.
په همدې حال کې د محمد اشرف غنی ټاکنیزې ډلې یو شمېر غړي په بیا شمیرنه کې ځنډ د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه ټاکنیز ټیم غړي داوود سلطان زوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې کمیسیون له محل ویش سره سم خپل کارونه مخته یو نسی، دا به په هیواد کې یو لوی بحران رامنځته کړي.
تو ور ځندېدلی بیا هم وځندېږي لاسوهنې او د توطعې لپاره زمینه مساعدوي. همدغسې چې اوس توطعې روانې دي او غواړي چې انتخابات بې اعتباره کړي، کبیا هم تقسیم کولند چې دغه زمينه لا زیاتره مساعده کیږي.
د جمهور ریاست انتخابات دروان کال د میزان پښپګم تر سره شول. د بخوانی انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروسته هغه د عقرب په شپږم اعلان شي. خو کمیسون په دې کار کې پاتې راغی. وسله نوې انتخاباتي محل ویش سره سم کمیسون شمنه کړی چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب په درویشتمه او وروسته به د قوس په 15 نیټه اعلانوي.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې نن د سولې په ملاتړ غونډه وشوه. په دې اعتراضي غونډه کې برخوالو پر طالبانو او حکومت شخ وکړ چې اور بند وکړي او د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. دوی ګواښ وکړ که داسې ونشي دوی به یې په وړاندې ودرېږي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
دا ژغونه په اورزګان ولایت کې د یو شمیر هغه ځوانانو دي چې نن یې په ترینکوټ ښار کې د سولې په پار یو لویه غونډه جوړه کړې وه. د افغانستان د سولې د ملي حرکت له لوري د جمعې په ورځ په ترینکوټ ښار کې د یوې جوړې شوې غونډې پر مهال د اورزګان ولایت اوسېدونکو ګواښ وکړ که د جګړې ښکېلې غاړې سوله او اوربند ته غاړه کښېنږدي نو دوی به یې پر وړاندې اعتراض وکړي. د دغه ولایت اوسېدونکو د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې د سولې په اړه درېدلې خبرې یو ځل بیا پیل کړي. مدني فعال عطاالله افغان او جاوید خپلواک چې د دغې غونډې ګډونوال و داسې وویل
ولسونه وشه کیږي او موږ لا چپ ناست یو در دغه موږ ته بالات نه د زلالت ژوند راځي نه راتلای سي نو زموږ پر دواړو باندې ډلو باندې دغه غږ دی چې موږ سوله غواړو که چیرې سوله ونه کوي موږ به راوځو سړکان به بندوو د دواړو ډلو په وړاندې به هغه شعارونه وړاندې کوو چې ټول ولسونه دغه څخه ران جوړي او ولسونه نور ستړي دي ولسونه نور دغه حالات نه سي زغملی او نه یې زغمي.
په یوه ورځ کې 400 تر 450 پورې ځوانان شهیدان لرو په دواړو غاړو کې چې ملکي افغانان هم پکښې دي. د یوې ورځې اوربند یې زموږ د 450 نفرو ځان ژغوري.
دا غونډې دغه ګډونوال ادعا کوي چې د افغان سولې په اړه هغه خبرې چې په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي او افغانان پرې خبر نه وي نمایشي دي او ګټه نه لري. دوی وایي د افغان سولې په اړه چې د عامو افغانانو سره هم سلا او مشورې وسي. د دغې غونډې دوه تنه نورو ګډونوالو احمد شاه جواد او جمال الدین ملت داسې وویل:
موږ ته نه پاکستان سوله راولي، نه ایران سوله راولي، نه امریکا سوله راولي، نه روسیه، ځکه هغه یو د وسلو فابریکې لري. د وسلو د فابریکو د استعمال دپاره، د هغو د مصرف دپاره، د پیسو د ترلاسه کولو دپاره، د خپل اقتصاد د قوي کولو دپاره دوی مکلف دي چې په دنیا کې جنګ منځته راوړي.
حکومت هم هغه شرطونه چې طالبان یې پر لري پر ځان یې نه مني، او طالبان هم هغه شرطونه چې حکومت یې پر لري هغه پر ځان نه مني. نو دا معلومه خبره ده چې زه تا نه منم، ته ما نه منې، زما استاد ترمنځ به په همدې یوه تالار کې اوسې ګوړی به د جنګ شروع.
د جوړې شوې غونډې په وروستۍ برخه کې یو پرېکړه لیک هم ولوستل سو او په کښې کې ټینګار پر دایمي سولې اوربند او په چین کې د افغان سولې په اړه د جوړېدونکي غونډې پر مثبتو پایلې سوی و. د جوړې شوې غونډې په وروستۍ برخه کې یو پرېکړه لیک هم ولوستل سو چې زیات ټینګار پر دایمي سولې اوربند او په چین کې د افغان سولې په اړه د جوړېدونکي غونډې پر مثبتو پایلو ټینګار سوی و. دا په داسې حال کې ده چې اوس تازه یو شمیر نړیوالو خبري اژانسونو خبر ورکړی چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب استازو ترمنځ یو ځل بیا په غیر رسمي ډول د افغان سولې په اړه خبرې سوي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې یو پزړه پورې مطلب لرو. داسې مطلب لرو چې داسې موټر جوړ شوی دی چې د چلوونکي احساس درکولی شي. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واوري، خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
ستاسو له پیغامونو
برحال الدین د بادغیس ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ کې مې اړیکه نیولې ده زما وروره. ټول مشکل دغه دی زر کاسه مایبین د بادغیس ولسوالۍ د بادغیس ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ سنې مو د دوه کال کېږي زموږ ته دولت نوښته کړي کتابچې را کړې دي، موږ ته معاشونه نه راکوي، زموږ غږ دې تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. السلام علیکم.
زده کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پیژم چې هله کوم په دې ځنه سره چې د ازادي راډیو تاسو پیغام را ته نشر کی مزه او معلوم کس مغرور ایالونه را پچی دي د زمر ماشونه د دې پروش کار د چیر کار په حمل کې متاوله سوي دي و ساده بل کار را ور شي در وسه پر زمر والي صاحب زمر مشران مخه توجه نه کوي هله کوم چې زازم پیغام ته سره ته نشر کی د رئیس جمهور صاحب سره د اجرایي رئیس خمر دا غشتنه کوي چې باید د مظلوم ولس بیچاره ولس په حق کې توجه وکړي نو رحله کوم چې تاسو ما پیغام را ته نشر کی سلام علیکم
زده پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زموږ په مقبله سیمه کې دا مشکل دی چې دا لیارې ټوله بندې دي. موږ خو ټول د پاکستان نه سامان مټر دا هر څه کاروبار مې د پاکستان نه او مریضي نه شو وړی. موږ ته خو ډېر زیات مشکل دی او کوبل ته موږ نټلو هلته غونۍ لګېږي. موږ خو منطقه خو ډېره غریبه منطقه ده. د حکومت نه موږ دا هیله ده چې موږ ته دا لیار خلاصه کړي. د انځر کې کنډو لیاره ده، د ټاک بونډ را ده. موږ سدا پټون ولسوالۍ سدا مشکل حال کې نو زه د ازادۍ کارکوونکو نه ډېر هیله من یم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د خبرونه په دوهم نیمای کې یعنی له څلور نیمو بجو وروسته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوی ګڼ پیغامونه خبرو، خو اوس په هغه موټر ته مخه کړو چې مخکې مو د هغه شمنه در سره وکړه چې له دې موټر به مو خبر کړو. که موټر لري، آیا ستاسو هر خبره مني؟ شاید ځینې لوکس موټرونه ستاسو لارښوونې ومني خو ستاسو هیڅ په څرنګه درکوي. پوچین کې همداسې یو موټر ننداری ته وړاندې کړی چې ډیر حساس دی او آن د موټر چلوونکي په هیڅ باندې پوهیږي چې ډرایور ورته خوشاله دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه یو لنډ راپور لري.
ډرایوري یو لوی مسؤلیت دی او زیاته حوصله غواړي. له دې مخکې هیڅ دستګاه په دې نه وه قادره چې د ډرایور په حالت وپوهیږي. اوس کیا کوریایي شرکت چې هیوندای مخته وړي داسې یو موټر جوړ کړی چې کولی شي ستاسو په احساس باندې هم پوه شي. په ډیرو پیشرفته کمرو او سنسورونو باندې دغه سنبال ګاډی کولی شي د چلوونکي له وجې سره سم عمل وکړي. د هیوندای شرکت د بازار موندنې مسؤول و یانګ بینګ په دې اړه وایي دا موټر د کمرو په مټ د خلکو څیرې پیژندلی شي، ډرایورانو حالت معلوموي او سیټونه یې د راحتۍ لپاره عیاروي. هوا، څراغ، غږ او د سیټونو لرزه په همدې وسیلې باندې عیارېږي. په دې موټر باندې یو امتحان وشو او معلومه کړه چې موټر چلوونکی 10% خوشحاله دی، 15% هیجاني دی، 10% ستړی او 15% هم له هر څه بیزاره ده. دغه موټر جوړونکي په دې باور دي چې با احساسه موټر به وکولای شي چې د ترافیکي پیښو مخه ونیسي او د موټر چلوونکي د وځي په درکولو سره د لوی تیروتنو مخنیوي وکړي. دغه موټر بل ځانګړنه ده چې پرواز هم کولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله حسنزی له کندهار پراستولې سمس کې لیکي پاکستان له طالبانو او چین سره شاړي کې لري، نو د افغانستان د سولې له بهیر سره د چین مرسته د شګو بند دی. جعفری بیالی کې د چین غونډې ته خوشاله یو. تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې په چین کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشي. البته دا د سولې لپاره غونډه نه ده، بحثونه دي. خان محمد اسلامیار له هلمند پراستولې سمس کې لیکي په هلمند کې وسلوال غلط زیات شوي دي، حکومت باید مخه ونیسي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دي طالبان باید اور بند وکړي او حکومت یې هم ومني تر کله به افغانان د یو بل وینې بهوي. محمد خان خیاط له هلمند پراستولې سمس کې ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د تلاشي په مهال له خلکو موبایل اخلي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع ولسوالۍ څخه پراستولې سمس کې لیکي داعش ظالمان دي، باید دولت او طالبان د دوی مخه ونیسي. عبیدالله پراستولې سمس کې د داعش په ارتباط لیکلي دي چې دا ډله په افغانستان کې کمزورې شوې ده. احمد الله پراستولې سمس کې لیکي طالبان باید اوربند ته غاړه کیشته او د افغانستان حکومت هم اوربند اعلان کړي. دوی یو خلیل احمد خپلواک له هلمند لیکلي دي د انتخاباتو مهالویش یو سم مهالویش نه دی، البته د سمس سم نه لوستل کیږي. بشیر حبیب زای د لوګر لاز ریولوسوالی لیکي چې کور مودان چې ازادي رادوس مش پیغامونه خبروي د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه سم نل وصل کیشي البته د سټیټیک ټیک راځي او هله کو چې تاسو په لاندو خپل پیغامونه مشتر ولیکي ترڅو د ډیرو کسانو پیغامونه له تاسو سره شریک کو او چې څومره لاندو هغه هم واضح لیکل کیشي ځین اوریدونکو څو څو کرشي پیغام لیکي هغه د کمپیوټر لایو مخبل مختاوري چې به نشول وصله ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري څلور بجې او دیرش دقیقې شوې لاند خبرونه له سالم محمد صالح خبر
د افغانستان دفاع وزارت روسیې د یو امنیتي چارواکي د څرګندونو په ځواب کې وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لوی مرکزونه له منځه وړل سوي دي. تر دې مخکې د روسیې د ملي امنیت او اطلاعاتو سازمان مشر الکساندر بورتینکوف ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې داعش غواړي چې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا وسلولو ته د اوسېدو ځای جوړ کړي. د بغلان امنیه قومندان وایي چې پولیسو په دې ولایت کې په زیاته پیمانه نشه یي مواد کشف او ضبط کړي دي. مل پاسوال محمد وای صمیمي وایي چې پولیس توانیدلی چې 25 کیلوګرام هیروئین له یو موټر سره یو ځای ونیسي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې نن سهار د یو توغندي په چاودنې کې یو تن وژل سوی او دوه تنه نور ټپیان سوي دي. دغه توغندی په یو کرنیز مځکه کې ځای پر ځای سوی و. د ایران دولتي رسنوی راپور ورکړی چې په آذربایجان شرقي ولایت کې د یوې زلزلې له کبله د مړو شمېر 50 ته رسېدلی دی. په دې پیښه کې لږ تر لږه 140 کسان نور ټپیان سوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د تیلو د ساحو عواید د امریکا متحدو کرد جنګیالیو ته انتقالیږي نه د واشنګټن خزانې ته. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر واشنګټن د وروستي تور لګولو له کبله انتقاد وکړ. سرګی لاوروف واشنګټن تورن کړی چې نه دی توانېدلی داسې شواهد وړاندې کړي څو ثابته سي چې مسکو د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له قانون یا INF څخه په سرغړونې په خپله خاوره کې میزایل ځای پر ځای کړی.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. په کونړ کې د عامې روغتیا وزارت لخوا له جوړ شوي روغتیایي روزنیز مرکز څخه نږدې 50 قابلي او نرسانې فارغې شوې. د دغې دوه کلنې تعلیمي دورې د څو تنو فارغانو څرګندونې د روهلا انوري په راپور کې.
په کونړ کې د دولتي دوه کلن کورس څخه وڅلويخ قابلیت او نرسان فارغ شوي. دوی وایي ځکه دغه مسلک غوړه کړی چې په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې هر ورځ د زیګون پر مهال په زیات شمیر کې میندې او ماشومان مري. دغه قابلیت او نرسان وایي غواړي چې په لری پرتو سیمو کې خپل خويندو او میندو ته خدمت وکړي او د ماشومانو او میندو د مرګ او میر کچا راټیټه کړي. عاقلا او مریم وایي
که په مرکز کې که په ولسوال لوکي زازر ما چخپل خويندو خپل مندو هغه کم خدمات واغه سک پوها او علم چې ما دلته تر لاسه کړی دي خپل خويندو ته ورسوم.
موږ دې په خاطر دا دوه کلنه دوره دلته تر سره کړه او ویلی تر څو پوری هغه مندو ماشومان چې موږ ته ضرورت لري دا هغه ضرورت په اساس موږ په هر ځای کې کاغه په مرکز کې په ولسوالۍ کې موږ هلته دنده تر سره کو او د خپل ضروري دي او کړی دي ولس بچیان ته چې خدمت
دوی له حکومت غواړي چې ورته د دندو پیدا کولو او خپل خلکو ته د خدمت کولو زمینی برابرولو کې مرستي وکړي.
کم فارغین ورکی هغه ته دند ته په کم ځایونو کې چې پاغیزه کې ورته دند ورکړي کو پاغیزه کې نه کم بل څه کې په خپل هیواد بهر ځای کې چې هغه ته باید دند پیدا کړي ترسو خپل دند مکړه او د خپل هیواد خدمت وکړي.
د کونړ عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی ازادي راډیو ته وویل دوی ژمن دي چې نوو فارغ شوو قابلیت او نرسانو ته په روغتیایي مرکزونو کې دندې پیدا کړي.
د عامې روغتیا د وزارت د پالیسی مطابق د عامې روغتیا ریاست مصمم دی چې دغه فارغ شوو خويندو په ګمارنه کې چې هر څومره توانایي لري کمزای کې خالی بستون لري د دوی په ګمارنه کې به اقدام کوي. په اول سر کې د دوی سر تعهد هم دا شوی دی چې فراغت نو وروسته به د دوی په ګمارنه کې بالکل جدي اقدام وکړي.
هغه وایي د قابلیت او نرسانو په برخه کې شته ستونزې به د یادو فارغ شوو وڅل ویختو تنو قابلیت او نرسانو سره ختم شي خو د خزینه ډاکټرانو نشتون ستونز سره مخ کړی دي.
خصوصا زمنګ د ایم ډي ډاکټرانو چې کمی دي هغه مشکلات لري. تر اوسه پورې تقریبا 50% از منګه کلینیکونو کې ایم ډي ډاکټر نشته خو 50% لا اوس هم منګه د خزینا ایم ډی ډاکټرانو د کمبود سره مخې.
دغه دولتي کورس په داسې حال کې وڅل وخت قابلیت او نرسان فارغوي چې په کونړ کې د قابلیت او نرسان په برخه کې دوا شخصي کورسونه هم موجود دي او په بلابلو څنګه کې په لزګونو جونی او هلکان په زده کړو بوختي. د عامه روغتیا مسولین وای اوس هم په افغانستان کې د زیګون پر مهال د صحی اسانتیاو د نشټوالي او د نورو شته ستونزو له امله په سلو زرو میندو کې 328 مري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویلي چې تر 10 میلیونه زیات افغانان له انټرنټه کار اخلي. په دې کې د 15.3% ترمنځ شزې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت سلاکار شیر شاه نوابی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له انټرنټه د کار اخیستونکو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د زیاتوي چې اکثر شاري خلک له انټرنټه کار اخلي. په افغانستان کې انټرنټ شزو ته کوم سهولتونه برابر کړي دي؟ تفصیل د فرشته جلال زی پراپور کې.
د کابل اوسیدونکو روشنا حبیبي وایي له انټرنیټ پرته به زده کړې ډېرې ګرانې وي. روشنا د حقوقو محصله ده. هغه وایي چې یوازې د انټرنیټ لارې داسې مقالې او راپورونه لوستلی سي چې د دې زده کړو ته مناسب دي. د روشنا حبیبي د مسلک لپاره ډېر کتابونه ضروري دي او هغه هم داسې چې په افغانستان کې ډېر نه پیدا کیږي یا ګران دي. روشنا حبیبي وایي چې د انټرنیټ لارې ډېر کتابونه ورته پیدا کیږي. هغه وایي چې ډېر محصلان د انټرنیټ لاري په بهرنیو هیوادونو کې سکالرشپونه اخلي، آنلاین کورسونه وایي او په روزنیزو پروګرامونو کې ګډون کوي. د کابل پوهنتون و محصله ارزو فقیری ازادي رادیو ته وایي چې تیر کال د انټرنیټ لاري د تهران په آزاد پوهنتون کې د یوې روزنیزې دورې غړې وه. هغه ازادي رادیو ته وویل چې پر انټرنیټ د نور نړۍ له خلکو سره تماس ټینګول اسان شوی دی. د دواړو په باور د انټرنیټي سایټونو لاري د معلوماتو خپرېدو د افغانستان د خلکو د ذهن په بدلولو کې مهم رول لوبولی دی. د روشنا حبیبي په وینا د انټرنیټي سایټونو لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب زیات استفادې د شوزو په اړه د نارینه و نظر تر یو حده په شخو بدل کړی دی. شوزو ته د خبرو کولو او د نظر څرګندولو موقع ورکړی دی. دواړو د انټرنیټ له کمزورتیا شکایت وکړه. وی ویل چې له محدودو کسانو پرته د زده کوونکو لپاره د انټرنیټ بیا ډیره ګرانه ده. خو ملکه د کابل د خیرخانی مینه اوسیدونکې ده. هغه د کور شزه ده او میړی په یوه دولتي اداره کې کار کوي. ملکه سواد نه لري. هغه وایي که سواد هم درلودای له انټرنیټه کار نه سوای اخیستلی. د دې په وینا د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او دولتي معاشونه دومره نه دي چې خلک د انټرنیټ لپاره هم مصرف کړي. ملکه خپل مستعمل ټلیفون ته اشاره وکړه. وی ویل دا هم چنایای دی، په کریډیټ پیسې نه رسیږم. د مخابراتو د نړیوال ادارې په راپور کې چې د نومبر په 15 مخبر شو ویل شوی چې سش کال په نړۍ کې 4.1 میلیارد انسانانو له انټرنیټ کار اخیست. په راپور کې ویل شوی چې د انټرنیټ کارونکي په اروپا کې ډیر او په افریقا کې کم دي. د نړیوال ادارې ویل چې په هغو هیوادونو کې چې د ودی په حال کې دي د هغو شوزو شمیر کم شوی چې له انټرنیټ کار اخلي. په دې کې شک نسته چې په افغانستان کې د شوزو اقتصادي فقر، د شوزو د سواد کموالی، په کلیوالي سیمو کې د انټرنیټ نشټوالی یا کمزورتیا او تر یوه حده پر شوزو ټولنیز محدودیتونه څو اساسي دلایل دي چې په افغانستان کې ډېری شزي له انټرنیټه کار نه سي اخیستلای.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوی پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د کرکټ د لوبي حال په درک کړو. تمه ده چې ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ټیمونه یو ورځنۍ لوبه وکړي. لومړی یو ورځنۍ لوبه د دغه لړۍ په ترڅ کې ویسټ انډیز ګټلې ده، نو تمه ده چې سبا افغان لوبغاړي شولو به شي. په نړیوال ډګر کې د کرکټ لوبه په ترڅ کې د استرالیا او پاکستان ترمنځ نن د شلو ورونو لوبه وه. لومړی بیټنګ پاکستان وکړ چې دا تو وکټو په لاسه ورکولو یې 116 منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې استرالیا دا هدف په 11 اوور کې پرته له دې چې کوم لوبغاړی وسوسي پوره کړ. د نن ورځې بل مهمه لوبه د انګلستان او د نیوزیلند ترمنځ وه. دا هم د شلو ورونو لوبه وه. د انګلستان لوبغاړو په شلو ورونو کې 241 منډې جوړې کړې. درې لوبغاړې وسوسېدل. د انګلستان له لوري میلان 103 منډې جوړې کړې او کپتان مورګن 1 نوې منډې وکړې. د دې په ځواب کې د نیوزیلند تقریبا او ټول لوبغاړي د یو سل پنځه شپېته منډو په جوړېدو سره وسوځېدل او د انګلستان له لورې پارکسن څلور لوبغاړي وسوځول خو وسلوېشت منډې ورکړې دي. نو تمه ده چې سبا افغان لوبغاړي له ویسټ انډیز سره ښه لوبه وکړي. اوس هم ازادي او اورېدونکي پروګرام
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د شي روغ جوړ اوسئ. دغه یو ځل بیا ستاسو د خپل خبرونې وخت را ورسېدې. ستاسو پیغامونه مو تر لاسه کړی دي او د دې لپاره چې د پیغامونو مو ډیر دي نو غواړم له تبصرې پرته خبر کوم چې وکولای شو چې ډیر پیغامونه را واخلو. نو دا اونې د کوم مسول سره مرکه نه لرو، فقط غواړم ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبر کوم. نو هله د شي تاسو ووري او په نور خبرونه کې به بیا ورسو پر هر موضوع به په جلا توګه له اړوندو مسولینو سره مرکه هم لرو، د غوي جواب پر واخلو. نور منځندو ورزو د کندهار ولایت څخه د اوریدونکو پیغام راخلو.
الو السلام علیکم، زه ډاکټر حیات الله احمد څخه کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. نو دا د خپل والد صاحب محترم د خدای او قیش لرو چې دا د شخصي پونټونو پښونه پر شخل باندې ډېر ورګي او خلک د دې فنای نه لري چې دوی خپل فیس ورکړي. نو کچیر دې یو څه تخته ترامیز کړي په خاص او خاص او خاص د دې پونځي په اړه کې کچیر یو څه تخته ترامیز کړي ډېر کور ودانه وي وایو او ډېر زموږ سره لوی همکاري دي. ډېر مننه د دې راځو ځخه و سلام.
بلی السلام علیکم، کرښ ترغلی ګل افغان د هلمند ولایت لن دلیل صلی الله علی باغ له صحیح څخه زموږ د هلمند والی د خوشتنه ده. زموږ یو څنګه چې د ندالی ولسوالۍ له لوی باغ سیمه یا له جام د پوستې وه چپه طرف ته دغه سیمه ده چې په دغه دښتې ملکان پیدا شوي دي. دغه ډېرې ستونزې موږ ته تېرې کړي دي. زموږ د عام وګړو پر سر مرستې کاږي خپله. نو د دغه مرستو په اړه باید معلومات وشي او د هلمند والي جنرال محمد یاسین خان سم دغه غوښتنه ده چې دغه ملکان موږ تخیر نه منو او نن مشته د منلو وړ دي. دلته زموږ په سیمه کې یو ملت دی د جام د صحې د جام پوسټه. نو پر دا صحابه یو ملت دی چې مشته ډیر ستونزې پیښ کړې دي. زموږ عامه ګورو ته موږ د شپې پراته به جه پروا به جه په کلی کې نه څه ډیر زیاده لای د غلو په تور منیستې ډیر ستونزې په مشته پیښ کړې. موږ ټول د غلو په تور نیولې یو او د خپل مرګ سره باسي دا نه هله ورزو د پداغړ په کې معلومات کې او دغه څنګه ته د پاتې د خیر دی. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم، سلام حسین زلانی من هلمند ولایت څخه مری کنه ولده. موږ څخه دا شکایت وو چې په هلمند کې ولایت کې نه یو سوالي کې یو مکتب هم تر خنور کول کیږي او مېمانو له د دوه ورځې څخه مخکې دوه ورځې پر موږ باندې درسونه باندې کړی. نو لا شغل دې څومره ښه لګو چې د مېمان سره پر وخت ورکې. والسلام.
السلام علیکم، آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی او احترامات. دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په فرمان باندې یو رهایشي نمراز مکملي متور کړ شي، نو په همدې اساس موږ هم د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د رسمین په معلمین په دې حال کې چې د لغمان مرکز او درې ولسوالۍ او کرغی علیشان او مرکز ته نمبر ورکړ شوی دی. د الینګار ولسوالۍ مالمینو ته نمبر نه دی ورکړ شوی او یو رهایشي نمبر باید ورکړ شي. لیکن د لغمان والی او شاروال هغه ساحه چې د الینګار مالمینو ته خي د خلکو ترمنځ مناجعه او شخړه پیدا کیږي، نو په دې اساس د بابا صاحب دغه چې دولت پر هغه لاندې دا کوخه لاندې دا کولای شي چې نمبر په څور کې هغه خپل مالمینو ته نمبر ورکړي. خو لیکن شاروال او والی صاحب هغه خپل ګټه باندې خرڅوي او مالمینو ته نه ورکوي. د الینګار ولسوالۍ اتیا بابا مکاتب تلل شوي دي. 50,000 زده کوونکي د خپل زده کړې نه محروم دي. موږ غواړو چې مالمینو ته هغه خپل حق یو نمره دا ورکړ شي په داسې ځای چې د قومونو ترمنځ شخړه رامنځته نه شي. زموږ د ازادي راډیو څخه غوښتنه دا ده چې باید دغه مالمین چې د نمرې مستحق دي نمره ورکړل شي او زموږ آواز لوړو چارواکو ته ورسیږي او د 5000 زده کوونکو غم وخوړل شي. وسلام.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کندهار د ولایتو څخه د اوومي نایې څخه اختر محمد دا پیغام پرېږدم. دغه زموږ د اوومي نایې د سوق د سوق او د میر بازار او د سوق سړک دی، ور دغه باندې د اختر د مخه څخه کار شروع، بیا د اختر پورې یو څه سړک وکړي، د اختر بعد کار د اختر د مخه کار بند کړي، نو بیا کار بند دی. هغه ټکه دا خپل سامانونه وشانم یو ویل نقل کړل، یا سړک یې پر نیمایي باندې پیښوي، نیم سړک یې ډمبر کړی دی، نیم سړک پاتې دی، دا نیم سړک چې پاتې دی په ډېر خراب حالات کې دی. موږ ډېر ستونزې ورسره لرو، شبخاکن ته رسو، سڑک دیر خان دو پاس دی دیر خراب دی نو مسرم والی صاحب او د شاروال صاحب څخه مدایلو مې دي چې دا غزمز د سوپ او د میر بازار سڑک را پورا کی د سرپوزی پر دمبر کی نیم دمبر سوی نیم پاتې دی دا غنیم چې پاتې دی په دا غبا دې دې تکار شروع کی یا سن سی کمپنی ته دی په کې کا باندې ور کی دا سڑک ښه باقی پیاته سڑک زمز د پاره را جوړ کی نو مخنه کم وصله.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلمند ولایت کورنی د دولت کا نام راچراریو پکندار کی دا مسافر کے سبقو اوخلو کروندو ته نو څورتای نو د کومه سره په چان دی مومن دی هغه څنګه خو دولت نه سره راي ورکو دولت ته دې ورکو دولت ته دې ورسره وژنو د دولت سره خپل پلانان مو د دولت ته سپو ورکړي دي یا مو څه بازلې دي نو دولت مو څه څه نه خوري یو مو خوري باید هغه زور وکړ او هغه رشوت کار زمان دی شي سروي وکړي په دغه خارو مظلوم خلکو کې چاغه وڅ پرته وته طالب نه پریږدي په خپل وطن او خپل فکري کې او د دولت سره نه پزړي.
السلام علیکم. زه د دې رادو کارکونکو ریډونکو ته زما خوانه السلام علیکم ټولو ته. زه د افغانستان لوړ پورو چارواکو ته دا خبرداري ورکوم چې ورور دا د افغانستان تر ازوغان نه دی، دا د لوګر سرک نوې جوړ شو ورور پنځه اویا تنه د ازوغال پاکستان ته سارینه او په ګردیز باندې کته جی دې مخنیوي سونه کو دا ترازو مخکی بند و بیا دا اوس بیا شروع شوی دا او خیرو په ډبل ډبل اخلي او ورور سرک نوې سرک جوړ کړی دا بیا سرک ته تباہ او برباد کړي دا غدارانو ته وای ورته علم تباہ او برباد د څوک ته وطن غدار کړي وطن غد وطن سره غداری کړي دا مچیران ورور کانتی په قرارداد ورکی ورور کال قرارداد ته دې زمو ټیلر والا نو روپیا خلی موټرونه اویا اویا پنځه اویا کنه زغال پاکستان ته په ګردیز په لوګر د څه په شارې نو باندې پاکستان ته اوري دې مخنیوي دې وکی دا سرک نوې جوړ شو چې بیا غار کو پر کوي دا د خیانت مکه وي دا ورور غاټو چارواکو ته دا خبر دې ما ورسی جوړور او دا خامخا نشر کوي ګوره زه لمبر نه لرم دا غلو غاټ غاټ غلو ورسیم غلمبر نه سره زره خبر سمزان او مسلمان او دا پیغامونه السلام
السلام علیکم علیکم تاریخ نیمروز روانم تقریبا مشکل څه شي دی دومره تلاشان وای ته مشکل نه لري مالیا کله تر څه ته کوم څه په لاخې مو ولم پر څه باندې یوازې ما دا یو پښتنه کړی دا جرم دی افغانستان کې ژوند کول جرم دی دا پولیس څه څه پاره دی خپل مجرمینو مخه نیسي که خپل جرم کوي موږ دې پولیس څه کوم ته وکړو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم. نن په ځل دین د هلمند شګه سره تمه کې درس نیول دلته
د هلمند لږغبیا ښار د سرافان د مرکز سره نګندر له دې سره دوه نفر تقریبا دوه نیم میاشت کې چې اوس پراته دي، یعنی معیوبین دي چې کوم څه هغه نه دي خوړلي دي، اوس نه هل ډېر زیات په بد حالت کې دي. تقریبا د خلکو د خلیته دوه نیم میاشت کېږي زه د لس د هلمند د ښاروالۍ څخه هیله کوم چې د دغو دوه کسان هغه وخوري. سلام علیکم.
هلمند نه مې اړیکه نیولې ده او د حکومت د دایر لرم چې دا سرکار ته ببار کړه کې او لار به نمبر یې زبر کچا دی، او بل د حکومت د دایر لرم چې د علم حکومت ټول خیانت والا دی، رشوت خور دی، د نو مج تاور کې نه بل ور کې کوندي چې ما سړي خلاص.
سلام علیکم. دا زابل ولایت د میزبان د ولسوالۍ څخه د احترام خاص په پیژدم زموږ د ولسوالۍ دولتي چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې د زابل په ولایت کې د میزبان د ولسوالۍ څخه چې کوم حاصلات هغه مسوانان راوړي، هغه څه بادامې چې انځرې هغه د لارې د پولیسو څخه ډېر زیات په عذاب دي، یعنې پر هره پوسته باندې یو دوه کتاره د انځرو شوکوي، همیشه یې دا عالي خپل رسمي معاش هم لري، لیکن دوی بس په دغو باندې پرتې دا مسوانان ډېر ورڅه خفتنګ دي چې وار نه کوي، خوشتي ورته کوي، ښکنځل ورته کوي. وایي زموږ غوښتنه دا ده چې د لارو باندې دغه پولیس خپل سرې زورواکي دي، ولاړ دي په زور باندې د مسوانانو څخه پیسې اخلي او نور کم شی چې را بار کړي هغه زموږ شو کوي. زموږ دغه غوښتنه دي واورېدل شي، د په وار وار باندې موږ ټلیفونونه کړي دي د زابل دولتي چارواکي کده دغه غوري دغه دغه پولیس اصلاح کړي، دا د ولس او د دولت تر مابین نور منافات او موجودي چیرې اصلاح نه سي. وسلام.
السلام علیکم. زه په کولای د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دغه چې موږ په د پکتیا ولایت کې د غوښې ډېرې ګرانې دي، او کسابانو چې کوم نرخامه ده دغه نه ډېر اوچتې خرڅوي، او اوس څو ورځې کېږي دوه ورځې چې دولت بندې کړي کسابیان. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابیان تر څو خلاص نه کړي، چې تر څو خپله نرخامه د دولت عملي نه کړي. دولت دوه سوه اویا روپۍ نرخ ورکړی او دوی خرڅوي په څلور سوه او درې نیم سوه افغانۍ باندې، او دولت دا ډېر ښه اقدام کړی دی. موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو، او دولت نه موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي، ځکه چې د هر شي نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دغه یو شی واخلي. ډېره مننه.
لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ ته یو سړک هم نه دی پوخ او ټولې لارې بندې دي. مال اشرف غني زاده هله کېږي چې ازر ولسوالۍ د یو سړک را پوخ کړي. سلام پرې خیرم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د ازادي رادیو د خوا طرف څخه پیغام پیښدم چې دا د شکارپور دروازې سړک دوه کال کېږي چې دا سرویس سره د موږ غو وادي صاحب ته ورسوي چې دا خاینان چې دا کوم خیانت کړی دی د پیسې خوړلې سرویس درې کال کېږي چې سره پر دا اوس په ورور یو کار نه دی پر کړی. دا یو جګړو دا خښتې چې پر دا پر سړکان باندې خرڅېږي، دا سمیټو دا بلای بوتل خرڅېږي، خالي د دغه کڅوړه د خاينان دغه ونی چې د مامورین دي هر څوک چې شاروالي نه پرځي، او دغه نور چې دی وروره دغه د سړک د درې خانې کې سرویس سره د پد درې خانې کې دروسه پر یز کارن ریکړی. هغه کوم کورونه واغه ګرځونه ډول هغه دکانونه شاته کړه ورور د سړک کار نه نو سبا نه سبا یو شپه په دروازه سره دی یوه متر قدر د ټوټه ده چې په دغه کې انسان استلله د غرور تاسو باندې سره د هغه غوره سوي دا صاحب خپل راځي ورور دا وویني دا اوس خلک مخلوق ټول په ځاب دي. دا بس پیغام پر له مو تاسو چې دا کوم خبر سوي ازادي رادیو پرونی سمنانه.
السلام علیکم. زه عبد الله د زابل ولایت د پیغام په پیغام زه د ازادي رادیو بلاری څخه د ورو بکلو وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعت په پانځه نه لرو، او د شریعت په پانځه ته ډېر زیات ضرورت لرو. تقریبا د ایا پنځه ایا د شاوخوا کې موږ هغه علما کرام لرو چې د کله بابا د عالی دارالعلوم څخه فارغ دي، یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړی دي، خو زده کړې نیما پاتې دي. نو که موږ ته د شریعت څنګه د دولت لخوا څخه راکول کېږي هم دې موږ ته راکول شي، او که چېرې د دولت لخوا څخه نه وي نو بیا مو د شخصي د شخصي لګښت په خاطر باندې دا غوښتنه کوو چې نو ته باید د دې زمینه برابره کړي چې موږ د خپلې زده کړې وسر ته ورسو. موږ نشو کولای چې نورو ولایاتو ته ولاړ شو، او په نورو ولایاتو کې خپلې زده کړې سر ته ورسو. مشکلات لرو. السلام.
مننه کوم دوستانو، هیله ده چې تاسو د غستونزې اړوند مسولینو هم اوریدلی وي او د دې ستونزو په حواري کې خپل نهایي کوشش وکي او یو حل لار ورته پیدا کړي. مخکې تر دې چې د خپل پمنې کوم غوړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. تل د همکاري جاري ساتل د ډېر مننه ځینې کوم او تاسو څخه مننه چې خپل ستونزې را سره شریکوي. موږ کوشش کوو چې د همدې خبرونې لالارې ستاسو د سیمې ستونزې د چارواکو تر غوښنو ورسو او یو حل لار ورته پیدا کړو. البته دا یادونه بیا کوم چې په دې خبرونه کې موږ تر ډېره ستاسو ټولنیزې ستونزې راخلو. د سیاسي او نورو امنیتي ستونزو لپاره موږ ځانګړې خبرونې لرو او تقریبا هر ورځ پر همدې مسایلو باندې موږ راپورونه لرو، مرکې لرو، د چارواکو نظریات راخلو. خو د خبرونه یوازې ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره ده. نو تر بلې خبرونه پورې چې بیا هم ستاسو نور شکایتونه راخلو او تر چارواکو یې رسوو، ستاسو څخه اجازه غواړم پر خدای مسپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مصر د کوسی قصا د خولی زلیخی قصا یوسف لدا د شفیق قصا خوب کی د هغی قصا بسر اور کی د ټال قصا من ما د بلال قصا مین با حبشی ما هو رشتا غلمان بمی جنت کی شاد روان بمی خوگی پستی او بو بمی شراب بمی شود بمی بخیال کی جنتی ما